التونسي. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سما رایه زما حق پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب په بهربن شارګوټي کې په داسې حال کې جرګه کیږي چې په پم کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت په خبره په دې غونډه کې بل ولسون هم غوښتنه وسی چې چوپ پاتې نسی چې دغه چوپتیا د جګړې د دوام سبب کیږي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لارموندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه پایلوبه به سبا د جاپان په وړاندې وسی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت نو ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان د ساوث هامپټن په لوبغالي کې وسی. نیویورک ټایمز رسپانډر راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د ایوی بی پیلوټ الوتکه د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. رسپانډر زیاتوي چې ولسمشر وړمش په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا د هوایي چلن ادارې د دې هیواد د هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جت الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته اړ شوی چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دغه هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته دیونی بحث مو د تقویتی نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د تقویتی نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13 پیل شوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتی نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتی نوملیکنه کړې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دوی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کیږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنیو له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کیږي چې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو، د خلکو نظرونه مو واورېدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلي پاتې وو، د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې له ښځو سره بېلابېل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. ملمنو ته خره غلاس وایم. حق پرس صاحب، که د ورسته چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د جمهوریت ست انتخاباتو چمتووالي په کومه کچه روانه مېرمنه؟
تاسو ته افغان صاحب همدارنګ امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتی ثبتنام د پروسې په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان، یعنی تقریبا د 15,000 څخه تر 20,000 کسانو ثبتنام کړی دی. په دې برخه کې 450 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې ثبتنام ترسره کیږي، چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې موږ ستونزې درلودل. البته ډیر محدود شمیر او همدارنګه امنیتي ارګانونه نن هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوخت. اوختی کمیسیون د تقویتی سبتینام په مورید کې ټول ملت د اطمینان ورکړي چې هغه واقعي سبتینام چې په دې پروسه کې تر سره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي او د دغه پروسې د طریقې څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شپږم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې تر سره کوي چې خوشبختانه باید وایي عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتي سبتینام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی د بودیجې په مورید کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی
اخبار سب د تقویتي نوملیکنې یادونه دی وکړله شاوخوا 20000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکره کړې ده د تاسو د پلان لمخه ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې وسی د ورستی شپې ورځې د تقویتي نوملیکنې باید څومره ترسره شوی وي
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتي سبتینام په پروسه کې ډیر زیات شي او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونو په کار باندې واچول تبلیغاتي برنامه ترلاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسو مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي هدف دا او په کل کې مشخص ارقام مونږ دی ویلي اما هدف دا او چې موږ هر څه وکولای شو ډیر سبتینام تر سره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کوشي راسي او په تقویته سبتینام کې برخه واخلي
مروجان مخکې د حق بر سب سرګندونې تاسو واوریدلې د تقویتي نوملیکنې جریان په اړه خپل نظر ته وایي چې دغه د تاسو له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګ ده
ډیره مننه افغان صاحب سلام تاسو حق بر سب ته اوس موږ چولو اوریدونکو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر د جوزا له 13 نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی د مراکزو کموالی د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لار مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي ډيري مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل شوی دي د بیلابیلو ستونزو له کبله د عامه پوهاوی وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوی لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي نوموکری اتا پدین پویږي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده دغه ځینی ډیره لوی سنځي دي چې خلک ورسره مخامخ شوی دي او دا لړۍ هم ډیره کم وخت وي یعنی شاوخوا شل ورځې دوی وخت ورکړی و او بودیجې هم د تیرو ټاکنو د تقویتي نوملیکنې په مراتب سره یعنی دا ډیره وزکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتي نوملیکنې لپاره شاوخوا درې میاشتې وخت درلوده مګم دا ځل یوازې شل ورځې و هغه وخت مو هم 10 میلیونه پی په مصرف کړي دا وریم اماغه اندازه پیسې په مصرفيږي مګم د مراکز او شمیر په مراتب راخته ده د خلکو د عامه پوهاوی مسأله په مراتب او دا وری کمرنګ و ځکه هغه ځل ډیر زحمت ورته ایستل سوی و مهمه مسله دا چې هغه وخت کې سټیکر هم چاپېد موضوعات هم نوي و د دوی د کارکونکو د استخدام او د ترين مسله هم و وخت هم درې میاشتې و او دوی په شلو ورځو کې د درې میاشتو بودیجه مصرفوي بل دا چې تقویتی نملیکنی چې دوله سورز تیر وي چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي دوی راوغوښتل وروسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامې ورکړي. او بیا له بلې خوا بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوئ، له دغې لړۍ څخه او دا ګزارشونه چې شریکوئ دا هوایی دي.
پرسته مخکې د مروجانې خبرې ته واورئ. د مروجانه وایي چې وخت ډیر کم و، پخوانی تقویتي نوملیکنې لپاره درې میاشتې موږ وخت لرو، دلته شاوخوا شل ورځې وخت لرو. کمیسیون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي. یو او بل د بندو مرکزونو یادونه یې وکړله. له 450 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بندي؟
په دې کې شک نسته، کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي خصوصا د تقویتي ثبتنام پروسه، ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د خلکو د آګاهۍ سطح په مجموع کې که ووایو کښته ده. په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل، 900 مبلغین کار کوي عملا، مشخصا په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند، همدارنګ د کندوز، د فراه او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی تر څو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګ د تقویتي ثبتنام پروسه پیل سي. موږ ثبتنام پر دوه ډوله باندې لرو. یو، موږ دې ته تقویتي ثبتنام یا ریپیټ ثبتنام ورته وایي، تکراري ثبتنام. هغه ثبتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه وه د ټول افغانستان په سطح باندې چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثبت کړل چې 8.8 میلیونه فلټر سوله. یعنی موږ یو ډیر تعداد ډیر فیصدي ثبتنام په افغانستان کې ترسره کړی دی. ریپیټ ثبتنام د دې په خاطر دی یا دوباره یا تقویتي ثبتنام په دې خاطر دی هغه کسان چې بې ځایه سوي وه یا په دې هیواد کې موجود نه وه یا قانوني سند یې اوس پوره کړی یا مریضان وه یا ځینې نور ستونزو له کبله دوی ثبتنام نه ترسره کړی چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دی بیرته تقویتي ثبتنام ترسره کوي. نو تقویتي ثبتنام د هغه اولنی ثبتنام سره پار کوي، اولنی ثبتنام په ټول افغانستان کې
ترسره منو. خو یو مسله بل ده، د جنگو له امله په لکونو لکونو کسانو خپلې مینې پرېښي دي، ممکن په زرګونو کسان هیواد را مهاجر شوي، همدارنګ په زرګونو کسانو قانوني سن پوره کړی. دې ټولو ته په کتلو باندې آیا دا نوملیکنې د کوم ګراف چې ده ډېر ټیټ نه ده؟
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي ثبتنام وکړي. دې ته هم موږ ډیموکراسي نه سو وایي. ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او ثبتنام ترسره کړي. هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آګاهۍ عامه پروګرامونه تطبیق سي. خوشبختانه تطبیق سوي دي، په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې تاسو شاهد یاست چې د تقویتي ثبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري. همدارنګه په بلبوردونو باندې په ښارونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري. 900 مبلغینو مثال مې درکوي چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري. دا د عامه آګاهۍ د پروګرامونو برخه وه. او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 450 مراکزو کې کار کوي، خوشبختانه باید وایي تاسو اتمن گزارشونه لري، یعنی په ټول 450 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ ثبتنام نه ترسره کوو. اول ته هغه یا د امنیتي تعهداتو پر اساس باندې یا د ځای د نشتون پر اساس باندې یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې سوي دي. نور په اکثریت مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخ یې خوشبختانه په ډیر ښه طریقه باندې مخته ځي. زموږ امید چې شې دی د څار د بنسټونو څخه زموږ امید دا دی چې حد یاکل دغه پروسه د تقویتي ثبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري، د دې پروسې کاملا حمایت وکړي. او د کمیسیون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکي ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده نه ده، یو مننه باید وسی، یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسی. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام ترسره کړی مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه سو چې د څار بنسټونه یوازې د نقد د پاره نه دي، بلکې دوی د کمیسونونو ته د تشویق، د کمیسونونو د همکاری او د حسن نیت احساس هم لري.
مروجانه رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي، یعنی په کمیسون باندې هغه نیوکه چې په کمیسون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسولیت چې دوی ته راجی کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دې برخه کې د یو شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړي؟
افغان صاحب، ډیری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبوره کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو او د رسنیو له طریقې دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو، موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی موږ طرحو ته غوږ نیسي، هیڅکله موږ نه مجبوره کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو. اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي، نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر، او دا د هغوی قانونی حق ته چې باید ترې خبر اوسي. موږ نسو کولی لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نسو، ځواب ورنکړو، دغه موضوع موږ مجبور یو د خلکو سره شریک کړو.
یو مسله ته چې راځم، په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېره ښه همغږي موجوده، خو وروسته وروسته د همغږي تاسو هم شکایت کوي، رسنۍ هم شکایت کوي، ستونزه چیرته وه؟ یعنې د څار بنسټونو کې ستونزه وه او که چیرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کله نه دي غوښتلي چې د کمیسیون کار ور خراب کړو، سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړو.
هلته څه نشته، نو څه وکړو؟ خی موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا چې سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو څه د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نسو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو؟ دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلی درې میاشتې وه، خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقلیدي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولی. د مسوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړه ورته په درېو میاشتو کې، نو اوس د 80-90 زرو کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید خلک ځواب ورکړي.
وخت کم وي،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا د موږ په خلک په زور نسو مجبوره کولی چې تاسو راسئ نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیکه ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو، هلته له 80% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده. دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلودو، راځو بلې موضوع ته. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون هم ولیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې نن څرګندونې مو اورېدلې چې ډېرې زړه بګنوونکې وې. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړي دي د یو بنسټ په توګه باندې، او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه وسه پورې سوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لوی ضربې وارد سولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا د څوک ځان نوماند کړي، بیا د څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوې، خرڅې سولې. دغه موضوع مستقیم رابطه یې درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د ښځو، مخصوصا د ښځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپل فعاله ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي، او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې رسنیو سره شریکو، او همدارنګ له کمیسیونونو سره، ترڅو وسو کولای د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچې لوړ شي.
خبره سم ده، پوښتنه تاسو نه موږ کوو. دخزو د ګړون پاړه باندې شکونه زیاتېږي ځکه کثیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولسته معلوم ده نه زنه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اوریدونکو سره شریک کړم فقط دومره مې غوښتل د لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې خځې او ځلبیا پراخ ګډون وکړي هغه تیروتنې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي کمیشن څه کړي دي
ډیره مننه مخکې تر دې چې تاسو د سوال ځواب درکم معقول ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په احترام باندې کایلي او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کی دغه پروسه د خند او زند سره مخامخ کی زموږ امید ده چې ناظر بنسټونو دغه څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور پتنګ راغلی او حوصله ختمه شوې ده
رابس اصلي بحث ته خزل ته یو شی دونه وکم کله چې نظر بنسټونو په کمیسون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنۍ او موږ سره معلومات نه شریکي همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسون دې ته اړسه چې رسنۍ ته ولاړ شي یا رسنۍ سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي دغه یو مثبته پایله نه
وه اطلاع رسانی یا معلومات ورکونه د اساسي قانون له مخې دا یو مکلفیت دی د هر ارګان
خو یو وخت کې محدود دي کمیسیون
اجازه راکوي تر څو معلومات د خلکو سره شریک کړي او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نشي چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی دغه وظیفه هم د دې چې اطلاع رسنی باید په وخت او زمان ټول ورګرونه وکړي کچېری نه څار بنسټونه موجود وي او موجود نه وي کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنی وټوله ملت ته وکړي چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسنه کوي
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو ورسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو
دوامه موضوع د شزو ګډون په ټاکنو کې په دې کې شک نسته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسولینو باندې موږ همیشه ټینګار دا او پرسنوي کې چې دغه ټول مستند سازي سي تر څو هیڅوک بیا د جرأت پیدا نه کی او د خپل وظیفې څخه او د خپل دندې څخه سوء استفاده ونه کی او هغه دیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ د هغه اعتماد زیانمن نسی او موږ وکولای سو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د شوزو دی تر څو د دغه دیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست داخل سي په سیاسي امور کې د افغانستان په اړه ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکې د چاغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی په دې مورد کې بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې پر ناظر بنسټونو باندې پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچېری په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري تخویتی سپتنام دوام لري یا موږ ټاکنیز نظام د ولسمشری د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو هر هغه څوک چې د شزو د ګډون مخنیوي کوي ستونزې ورته جوړي هغه مستند سازي کوي د کمیسیون سره په لومړی قدم کې د شکایاتو دا اوریدو د کمیسیون سره او کچیری د دوی دغه ستونزه حل نسول د عدلی او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریک زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو او جناب افغان صاحب یو خبر د یادولو وړ ده چې تیری ټاکنې د ولسی جرګې هومره بدنامې ټاکنې نه وې لکه د 2010 کال مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامې کړلې
مرو جنې کچېری خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول دوی انتخاباتو ته ولاړ نه رای ورنه کړې یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بل چې ولاړ سم سره به بر برخورد وسیلته نو کچېری خځې وانډه ونخلي اکه وایم یې خلې ډېرې کمې واخلي د انتخاباتو د سراسري والی تر پوښتنې لاندې نه راځي
د ټاکنو سره سریواله یاسې هم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی سو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلي پاتې سوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چې چلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، ینګي قلعه او شکمش. همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه. فراه کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید و دا د نن ورځې ابدي د ټول تړل سوي دي. سراسریوالۍ هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هره ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول وګړي له تقویتي نوملیکنې څخه پاتې سوي دي.
باید قضاوت پرې وسي. څلور سوه اته پنځوس مرکزونه دي، کېدای سي یو لس مرکز تړل سوي دي او د نورو کې خلکو رایه مثال تقویتي نوملیکنه وکړه، دغه دغه ناقص دي.
بیا هم سره سریوالی تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایطو ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر سوي دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بده مرغه، یعنی دا ټوله پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه بیا تهدیدېږي، یعنی دا مسؤلیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده. ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید اندیو سی ورسته لغنه بیا خپل رائے وکړي. سراسریوالۍ تر سوال لاندې راغلی او کله چې سراسریوالۍ تر سوال لاندې راسي، هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راسي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي. یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل سوي دي، هغه کې دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبور کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نوملیکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامه راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامه تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیرې اعتبارنامو عکس ما سره ستا کاش دا، یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډېر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامه نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامې اپډیټ نه سولې، یو وخت په ټول افغانستان کې تاسو نظارت هم نسی کولی.
کته ست اعتبارنامې درکړي ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامه لیکلي ورکړي دي. پغه ته برنامه کې همداسې لیکلي چې دا کار چې کله ژورنالیست ورکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات، دغه جمهور رئیس انتخابات، دغه هم کور کولای شي.
موږ داسې یو څه نه وازی سوي، موږ ته په کارتونو کې نشته او دا کارت همدا اوس هم عکس ما سره شته چې د ولسي جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامې له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته معنی ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي، وایي دغه امار او ارقام موږ سره شریک کوي، وایي موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی دی چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوئ. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تېرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو، هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي کمیسیون. دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیرې ټاکنې بیخي بدنامتاره وي، نو دا ټاکنې چې موږ تر سره کړي که بد یې هم وي خیر ده. دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښه والي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پر صاحب، کله یو خد انتخاباتو د سراسري والي مسی یو اصلي، خو نظارت ورنه دوه چند غټ اصل ده. سر بنسټونه تل ګیله لري، وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان صاحب، په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوي دي او پیشبینې شوي دي چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره سي او هم عدالت تامین سي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوی مهمې برخې لري چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې راغند رول لري تر څو عدالت تامین سي او په دې برخه کې ټولو ستونزې او مشکلات ته رسیدګي وسي. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کړي او د کمیسیونونو سره د شکایاتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي او د ملت تر غوږ پورې ورسي. کړي. په دې برخه کې کاملا انتخاب پذیری موجود ده، انتقاد پذیر دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي، او موږ وکولای شو چې د ډیموکراټیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروا مینی له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو